السلام علیکم د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زه فری بازار یو ځل بیا تاسو ته د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوم. لمړی په د مهمو خبرونو سره کې په یو تازه خبر کې راغلی چې څو شپې وړاندې په کابل کې درې چاودنې شوې دي. بلخوا د کابل ګارنیزون عمومي قمندانۍ له خلکو غوښتي چې د یوې مودې لپاره له اوږدمهاله مظاهرو او لاریونونو ډډه وکړي. او د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس وایي واشنګټن مجهزو راکټونو ته د شمالي کوریا لاسرسی یو ښکاره خطر بولي. د خبرونو تفصیل په یو تازه خبر کې راغلی چې څو شپې وړاندې په کابل کې درې چاودنې شوې دي. د کورنیو چارو وزارت ویندوی سرپرست له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړی دی خو نور جزئیات نه دی ورکړي. نو تایید شوی راپورونه وایي برید مشرانو جرګې د مرستیال عالم ایزیدیار د زوی سالم ایزیدیار د تدفین په مراسمو کې شوی دی. سالم ایزیدیار پرون د هغو مظاهرو پر مهال وژل شو چې په کابل کې د حکومت پر ضد شوې وي. په دغو مراسمو کې ځینو افغان سیاسي څیرو هم ګډون درلود. د پیش نور جزئیات په ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې واوري. په همدې حال کې په کابل کې د پرونیو مظاهرو په دوام لسګونو کسانو نن هم د کابل په شیرپور څلور لارې کې د تحسن خیمې درولې دي او وایي تر هغو به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي چې ولسمشر او د حکومت اجرایه رئیس له دندو نوې لرې سوي. د دې اعتراضونو ترتیبونکو نن د یوه پرېکړه لیک په خپرولو سره د یو شمېر لوړ پوړو امنیتي چارواکو د محاکمې غوښتنه کړې ده او له نړیوالې غوښتي چې د تروریزم کورني او بهرني ملاتړي وځپي. افغان حکومت وایي د کابل د پرونیو لانجمنو مظاهرو پر مهال د اغوشتو تلفاتو پاره پلاتنې کوي. د کابل ګارنیزون عمومي قمندانۍ له خلکو غوښتي چې د یوې مودې لپاره له اوږدمهاله مظاهرو او لاریونونو ډډه وکړي. دغې قمندانۍ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د دوی موندنې ښیي وسله وال مخالفین په پام کې لري پر مظاهره چیانو برید وکړي. دا خبرداری داسې مهال ورکړل سوی چې په کابل کې د پرونیو مظاهرو په دوام لسګونو اعتراض کوونکو د ولسمشرۍ ماڼۍ ته نږدې د تحسن خیمې درولې دي. د ازادي راډیو د راپور له مخې پر ټولو هغو لارو چې د جمهور ریاست ارګ ماڼۍ ته ورغلي کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي چې د هیواد روان بحران د حل لپاره باید ملي اجماع وبلل سي. نن په ارګ کې د فوق العاده امنیتي غونډې پر مهال پریکړه وشوه چې هغه کسان چې د قانون خلاف عمل کړی و پیژندل سي او د قانون سره سم مجازات سي. د افغانستان د دفاع وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مراد نن په کابل کې خبري غونډې ته دا خبره وکړه.
امروز در جلسه امنیتی که در ارگ دایر شد
د وینن په امنیتي غونډه کې چې په ارګ تر سره سوې د افغانستان لوی څارنوالۍ ته سپارښتنه وسوه چې هر څه عاجل موضوع له ټولو جزئیاتو سره وڅېړي او د پیښې عاملینو ته باید د قانون سره سم سزا ورکړل سي. شغلی مراد ویلی چې په کابل کې د پرونیو مظاهرو پر مهال 15 تنه وژل سوي او د نونو سو پولیسو په ګډون 30 تنه ټپیان دي. د ارګ پنننۍ غونډه کې چې د اشرف غنی په مشرۍ جوړه سوې وه په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم ګډون درلود او په کابل کې د وروستیو تاوتریخوالي په اړه خواشیني وښودل. په کابل کې د امریکا سفارت ځنګړي شردافیر د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په کابل کې د جمعې ورځې په مظاهرو کې یو شمېر سیاسي عناصرو له فرصت څخه استفاده وکړه او ډېری افغانانې د غم پر ټغر کښېنول. په اعلامیې کې د هوګو لارنس له قوله ویل سوي چې د مې د 1 نېټې د برید قربانیانو په اړه یې خواشیني وښوده او ټول افغانان او نړیواله ټولنه یې یووالي ته راوبلل. اعلامیه زیاتوي دښمن د خلکو د احساساتو د تحریف په هڅه کې دی او د هغوی له غوسې څخه په ګټه اخیستنې په هېواد کې بې ثباتۍ او تفرقې ته لمن وهي. په اعلامیه کې له افغانانو غوښتنه سوي د جون شپږم نېټه چې د کابل نړیوال کانفرنس جوړیږي یو ښه فرصت دی چې افغانان خپلو مخالفینو ته اعلان وکړي چې افغانان او نړیوال متحدین به اجازه ورنکړي چې د سولې راوستلو لپاره د افغانانو اراده ماته کړي. د افغانستان څو مهم خبرونه اوس په څو نړیوال خبرونه وورو. د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس وایي واشنگټن مجهزو راکټونو ته د شمالي کوریا لاسرسی یو ښکاره خطر بولي. ویل کېږي شمالي کوریا هغو توغندیو ته د لاسرسی لپاره هڅې ګړندې کړې چې د اټومي وسرګلولو د انتقال وړتیا لري او وکولی سي امریکا او نور هیوادونه په نښه کړي. د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس په سنګاپور کې په یوه نړیوال امنیتي کنفرانس کې د شمالي کوریا د هڅې یو عاجل ګواښ وباله.
North Korea's continued pursuit of nuclear weapons in the meantime.
دوی د شمالي کوریا اوسنۍ پروګرام په ښکاره شي چې دغه هیواد د غو بالستیک توغندیو د ترلاسه کولو هڅه کوي چې د اټومي سرګولولو د انتقال ورته اولري او لې وی قاره بل قاره په نشه کړای شي. دا کار په سیمه کې زموږ متحدینو شریکانو او ټول نړۍ ته بیړنۍ او مخامخ کوشتي چې ماته سیاته کړی چې غواړي دغه بهیر او وڅنډوي. تکاسوی د سوریه د سولې خبرو بل پړاو د جون پر 12مه او 14مه نیټه د قزاقستان په پلازمینه استانا کې وسی. د روسیې خبری ژانسونو د مسکو لپاره د سوریه د سفیر ریاد حدید له قوله د خبر ورکړی دی چې وایي د استانې په خبرو کې د ګډون لپاره یو بلن لیک ترلاسه کړ. که څه هم په سوریه کې د حکومت مخالفینو یو استازي تاس خبری آژانس ته ویلي چې دوی تر اوسه پرېکړه نه ده کړې چې په دې خبرو کې ګډون کوي که نه. تر دې دمخه د می پر 14مه نیټه په خبرو کې چې د سوریه د سولې په اړه په استانا کې وسوې، روسیه، ترکیه او ایران یو سند لاسلیک کړ چې په سوریه کې د خوندي زون د رامنځته کېدو غوښتنه پکې شوې وه، خو په سوریه کې ځینو مخالفینو یې په وړاندې اعتراض وکړ. او د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې په جنوبي ولایت فارس کې په یوې مغازې کې د اور لګیدنې له کبله 18 تنه ټپیان شوي دي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مو له اساسه رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. ریپورټونه وایي نن د کابل په شمال کې د ولسي جرګې د مرستیال محمد عالم یزدیار د زوی د تدفین په مراسمو کې چاودنې شوې چې مرګ ژوبلا یې مړولې. د کورنیو چارو د وزارت سرپرست ویاند نجیب دانش دا چاودنی تایید کړی.
انفجار شده، اگر انفجار شده ما چه زیاد نداریم، انفجار را تایید میکنیم. در محل شده تیم تحقیقات ما رفته، رئیس ما
په کابل کې به هڅه وکړو چې له خپل خبریال سره تماس ونیسو او د دې موضوع په اړه تازه معلومات درته وړاندې کړو. په کابل کې نن یو شمېر معترضین ارګ ته نږدې بیا راټول شوي وو او د حکومت د لوړ پوړو چارواکو د استعفا غوښتنه یې کوله. همدارنګه به دا هم واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له مظاهره چیانو او اعتراض کوونکو غوښتي چې په کابل کې د یوې نړیوالې غونډې د جوړېدو لپاره د امنیتي تدابیرو په لړ کې دي د څه مودې لپاره اعتراضونه پای ته ورسوي او څو پورې چې دویم امر نوی ورکړل شوی په اعتراضونو او لاریونونو د کورنیو چارو د وزارت لخوا بندیز لګېدلی دی. هڅه به وکړو چې په همدې اعتراضونو او له اعتراضونو له کبله په راپورته شوو مسلو نور رپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې د امریکا او جاپان چارواکو د شمالي کوریا په اړه توندې څرګندونې کړې دي. تاندې څانګې ونیس پروګرام او حقیقت سره هم له یاده مباسئ. دوستانو حماس مو چې په خبرونو کې واوریدل، ریپورټونه وایي چې نن د کابل په شمال کې د ولسي جرګې د مرستیال محمد عالم یزدیار د وژل شوي زوی د تدفین په مراسمو کې چاودنې شوې دي چې د مرګ ژوبلې په اړه یې بېلابېل ریپورټونه ورکړل شوي. نسیم شفق په سیمه کې دی. شفق صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، دا راته ووایه چې تازه معلومات دغه چاودنو په اړه څه دي؟
سلام وړاندې کوم. بلې، څنګه چې تاسو یادونه وکړله، نن شاوخوا 3:30 بجې د کابل ښار په شمالي برخه سورای شمالي سیمه کې چې هلته د مارشال فهیم د تپې په نوم یادیږي او هلته هدیره ده او مړي ښخیږي، دلته چاودنې شوي دي. ابتدایي راپورونه وایي چې درې پرله پسې چاودنې شوي. ځینې راپورونه وایي چې دا انتحاري حملې دي او دا د مشرانو جرګې د مرستیال محمد عالم ایزدیار د زوی د جنازې د تدفین پر مهال دا چاودنې شوي دي. د عام روغتیا وزارت ویلی دی چې تر اوسه پورې 13 جسدونه یا 13 کس په دغه پیښه کې وژل شوی او 12 زخمیان دي چې دا روغتونونو ته نږدې روغتونونو ته انتقال شوی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست نجیب دانش هم دغه چاودنه تایید کړه، خو په دې اړه جزئیات ورنه کړل.
انفجار شده، اگر انفجار شده ما چه زیاد نداریم، انفجار را تایید میکنیم. در محل شده تیم تحقیقات ما رفته، رئیس تحقیقات جنایی و یک تیم کابل رفت.
باید ووایم چې په دغو مراسمو کې یو شمېر لوړپوړي دولتي چارواکو هم برخه اخیستي وه، خو لا تر اوسه معلومه نه ده چې آیا په دغه پیښه کې دغه دولتي چارواکو ته هم مرګ ژوبله اوښتي او کنه. او باید ووایم چې تر اوسه پورې د دې حملې مسؤلیت هم کومې ډلې نه دی منلی. بلې، انسب
تر اوسه
در دې مخ کې د کابل ګارنیزون د مظاهرو په اړه خبرداري او د یو شمیر حملو د احتمال یادونه کړې وه. په دغه اړه معلومات لري د ګارنیزون په خبرداري کې مخکې څه راغلي وو؟
بله، د کابل د ګارنیزون قمندان جنرال ګل نبی احمدزی مخکې ویلي وو چې دوی ته ځینې داسې راپورونه راغلي چې ممکن له دغو مظاهرو څخه ځینې کړۍ سوء استفاده وکړي او حملې پرې وکړي او غوښتنه کړې وه چې باید دغه مظاهرې ودرول شي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مراد هم نن په یو خبري کانفرنس کې ورته غوښتنه وکړه او ویل چې مظاهره کوونکي باید تر امر سانی پوری مظاهره ودروي، ځکه چې دغه سي غوښونه شته دي او زینو داسي ویل چې کیدای سي دا مغس یو خبرداري وي، ولې دغه پیخه یا دغه ننۍ حمله ورسته له دغه خبرداري څخه سرګند کړه چې دوی تاریخ ته هم معلومات ورسېدلی وو. او باید وایم چې وحید مجرو نوی معلومات خید د کورنیو چارو وزارت ویان وحید مجرو ازادي رادیو ته ویل چې په دغه پیخه کې څلور نفر وژل شوی. دای د وید مجرود افغانستان د امیر اختیار د وزارت وایاندی او وای چې لا تر اوسه د ټاپیانو شمیر نه دی معلوم، خو ځینې تصاویر چې خبره سوي د سیمې او د انفجار له محل نه چې خپل سی ویل ته خی چې کېدای سي د تلفات شمیر لدین هم زیات وي او کېدای سي له هغه نه هم زیات وي چې د افغانستان د امیر اختیار وزارت وای.
ډیره زیاته مننه کوو نسیم شفق په راتلونکي کې د دې پیښې په اړه تاسو ته نوي معلومات هر غړی په لاس درغلل کېدلی شي چې بیا سره په همدې خپرونه کې په تماس کې شو او اوریدونکو سره یې شریک کړو. مننه کوو سره اوس پر راشو دوستانو نسیم شفق چې له کابل یې د هغې چاودنې حال راکو، بلکې د چاودنو چې ویل کېږي د کابل په شمال کې د ولسی جرګې د مرستیال محمد عالم یزدیار د وژل شوي زوی د تدفین په مراسمو کې شوي د مرګ ژوبلې او تلفاتو په اړه بیلابیل ریپورټونه ورکول کېږي. تر اوسه پورې دقیقې شمیرې نشته، یوازې دا تایید شوې ده چې چاودنې په ګڼه ګوڼه کې شوي دي او تلفات لري. تر دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له مظاهره چیانو چې په پرونه رایسي او نن هم په کابل کې اعتراضونه لرل، له دوی غوښتې دي چې تر دویم امر پورې دي خپل لاریونونه او مظاهرې پای ته ورسي، ځکه د کورنیو چارو وزارت په وینا د افغانستان امنیتي ځواکونه په کابل کې د جوړیدونکي نړیوال کانفرنس په چمتووالي بوختي او ګواښونه هم موجود دي. په دې اړه به د یوسف خان زدران رپورټ واورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل پروسی کانفرنس په خاطر تر دویم امر پورې په کابل ښار کې هر ډول مظاهرې او لاریونونه بند دي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مراد د شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل حکومت په لوړه کچه د دغه کانفرنس لپاره چمتووالی نیولی دی، خو مظاهرې په وړاندې ستونزې او خنډونه جوړولی شي.
کانفرنس کې پیشرو هست یا کانفرنس بسیار مهم
دی؟ وی هغه کانفرنس چې مونږ په مخ کې لرو ډیر مهم کانفرنس دی او ټولو مظاهره کوونکو ته وایو چې تر دویم امر پورې له هر ډول مظاهرو ډډه وکړي، ځکه چې ګواښونه په دومره کچه لوړ دي چې د موضوع ستاسې امنیتي ځواکونو ته لا اندېښنې پیدا کړي.
دا
کانفرنس د شاوخوا وویشو هیوادونو او ځینو نړیوالو سازمانونو په ګډون د راتلونکي سه شنبې په ورځ په کابل کې جوړیږي. له دې وړاندې جمهوري ریاست ویلي چې د کابل پروسی په کانفرنس کې به نړیوالو ته د پاکستان د لاسوهنو او لترګرو څخه د دغه هیواد د ملاتړ په اړه ټول اسناد وښيي. د ولسمشر دویان مرستیال نجیب آزاد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په کابل کې د چهارشنبې ورځې موټر بم حمله چې پړی پر پاکستان اچول شوي هم د دغه کانفرنس د بحث یوه برخه ده. د کورنیو چارو وزارت داسې مال د خبرداری ورکوي چې کابل د جمعې په ورځ له تاوتریخوالي د ډکو مظاهرو شاهد وو او د شنبې په ورځ هم اعتراض کوونکو خپل اعتراضونه جاري ساتلي ول. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د جمعې د ورځې په مظاهره کې څلور مظاهره کوونکي وژل شوي او 19 پولیس او 15 ملکي کسان ټپیان شوي دي. مظاهره کوونکو ویلي چې د ولسمشر او اجرایه رئیس ترې استعفا او به خپلو مظاهرو او اعتراضي غونډو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې داری پلاوی هم وایي کچېرې مظاهرې د یاد کانفرنس د جوړېدو په وړاندې ستونزې جوړوي باید مخنیوی وشي. د دغه جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل مظاهره کوونکو ته ښیي چې د هیواد د ملي ګټو په خاطر خپل اعتراضونه وځنډوي.
مظاهره او اجتماعګانو د ولس حق دی، مګر دغه اعتراضونه چې هم سلامت عامه دی او که چیرې دغه یو مهم کانفرنس چیرې دغه مظاهره ترسره شي نو دغه مخنیوی وکړي یا هغه ته کوم خنډ جوړ شي. په دې اساس پرونه کې خیر دی دوه دبل پاس د کول شي خپل مظاهرات ترسره کړي.
دوی وایي اعتراض کوونکي باید عمومي لارې بندې نه کړي، بلکې دوی کولی شي چې خپلې غوښتنې له یو ګوښه ځای مطرح او د کابل پروسې د کانفرنس له کامیابېدو سره مرسته وکړي. له دې سره د حقوقي چارو کارپوه حکمت الله حکمت که څه مظاهرې او اعتراضونه د خلکو مسلم حق ګڼي، خو وایي داسې مظاهرې چې له ځانه سره تاوتریخوالی ولري او یا د هېواد عمومي ګټې له ګواښ سره مخ کوي، خلک باید پکې له ګډونه ډډه وکړي.
دوستانو، ناتایید شوي رپورټونه د نننۍ چاودنو نه چې ویل کېږي د ولسي جرګې د مرستیال محمد عالم یزدیار د وژل شوي زوی د تدفین په مراسمو کې شوي دي د مرګ ژوبلې په اړه رپورټونه ورکوي. ویل کېږي چې جنرال جرأت چې د ولسمشر سلاکار او همدارنګه د کابل پوهنتون استاد حمیدالله فاروقي د ټپیانو په منځ کې شامل دي، دویم ټپیان شوی دي. موږ به هڅه کوو چې د دې پیښې په اړه چې څومره معلومات راځي ګړی په ګړی له تاسو سره شریک کړو. اوس هم زو کابل ته، په کابل کې لکه مخکې مو چې په خبرونو کې هم واورېدل، نن هم یو شمېر اعتراض کوونکي د چهارشنبې د ورځې د چاودنې په سیمه کې راټول شوي وو او دوی دغلته د خپل اعتراض په ترڅ کې د حکومت د لوړ پوړو چارواکو د استعفا غوښتنه کوله. دا چې دغه اعتراض او راټولېدنه پای ته ورسېدله اوس هم دوام لري، څه غوښتنې لري. همدا اوس حدیث پردیس له کابل نه راسره په تماس کې دی. پردیس صاحب، د نننۍ دغه اعتراض په اړه لنډ له تاسو اورو.
ان صاحب سلامونه تاسو ته، د راډیو قدرمنو اوریدونکو ته. بلې، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، نن په کابل کې د ایمرجنسی روغتون مخې ته د تحسن خیمه چې درېدلې وه، په دې کې هم ځینې هیوادوال راټول شوي وو او دوی مخه د پرون د ورځې مظاهرې په دوام کومې غوښتنې چې پرون دوی درلودې هغه یې تکرارولې. او مهمې غوښتنې دا وې چې د ملي یووالي حکومت مشران باید استعفا وکړي او تر هغې تر څنګ د ملي امنیت سلاکار، د ملي امنیت عمومي رئیس او همداراز کورنیو چارو وزیر د استعفا غوښتنه کوله. او دوی ویل تر هغې چې غوښتنې نه وي منل شوي، خپل د تحسن خیمه به همدلته ولاړوي او اعتراضونو ته به هم دوام ورکوي. خبروي چې په دې برخه کې د دغه اعتراض د یو تنظیمونکي آصف آشنا خبرې له قدرمنو اوریدونکو سره واورو.
از رهبری حکومت وحدت ملی محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله به دلیل بی‌کفایتی و ناتوانیشان و پاسداری از ارزش‌های حقوق شهروندی و ناتوانی در تأمین امنیت شهروندان می‌خواهیم تا هر چه زودتر استعفای خیش را به پیشگاه ملت تقدیم کنند.
ان صاحب، یو بل موضوع چې دوی په ټینګار کوي چې ګواکې دوی په دغه اعتراضونو کې خشونت نه دی کړی، او یو موضوع چې دوی ویلي چې خشونت د امنیتي ځواکونو لخوا ترسره شوی. د افغانستان د ارګ مڼې ویند مرسیال ویند دوا خان مینپال بیل ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې هر ډول اعتراض د هیوادوالو مدني حق ده، خو او دوی هغه غوښتنې چې مشروع دي هغه به منل کیږي، خو هغوی چې په تیر لاریون کې، یعنی د تیر ورځې په لاریون کې خشونت کړی ویت به مجازات کیږي، او په دې رابطه باندې کار شروع شوی. بلانس
رضی الله مننه کو حدیث پردی سوچي په کابل کې د نننی اعتراض حال راکو. ځینې امنیتي کارپوهان وایي مظاهرې چې له اساسي قانون سره سمې وشي د هر ولس حق دی. دوی ټینګار کوي چې له دغه سي جریانونو څخه باید ځینې خاصې کړې استفاده ونه کړي. صالح محمد صالح له امنیتي کارپوه محب الله شریف څخه د مرکې په پایل کې پوښتنه کړې چې د هغه مظاهرو په اړه څه نظر لري چې په کابل کې له پرون راهیسې روانې دي.
مظاهره یا د خپل نظر څرګندول او له چارواکو د هغې لوري ته د پام غوښتنې یا د پام ګرځونې غوښتنه د ولس قانوني حق دی، او په هغه شکل چې قانون دغه حق ورته ورکړی، ولس کولی شي د هغې نه ګټه وچته کړي او په مسلم ډول او په ډېر سوله ییز ډول باندې خپله مظاهره وکړي. اما کله چې دغه مظاهره د اصلي هدف نه وځي، کله چې د مظاهره چیانو د اصلي موخې نه د وطن په خاطر باندې ځینې شخصیتونه راځي او خپل سیاسي موخې د دوی د غوښتنو په سر کې ږدي او د هغوی رنګ ورکوي، دا مسئله تاوتریخوالي او وسلواله خو ډب ته رسېږي. څه فکر کوم، بیا دا مظاهره نه، بلکې د خپل ملک او د خپل هېواد او د خپل کور او ځای او ځایګي د امنیت ګواښول دي، امنیت او یا په عمومي سوله باندې بد اغېز لري.
بلې، اوس چې په دې مظاهره کې بېلابېلې ډلې ټپلې ورګډې شوي دي له بېلابېلو اهدافو سره، اوس که دغه مظاهره دوام کوي، فکر کوي چې هغه اصلي هدف به برخوال چې تمه لري هغه ترلاسه کړي؟
په هیڅ صورت نه، ځکه هغه چې په سوله ییز ډول باندې په هغې وخت کې د حکومت او چارواکو سره خودل کېدلای شو او په غیبه مزدی فام را ګرځول کېدل او په زمينه برابر او اوس زه فکر کوم دا په سیاسي ترتیبات په یو زور آزمایه او د زور په آزمایلو باندې بدل شو او هر لوري کوشش کوي چې په بل لوري باندې داسې تورونه ولګي چې هغه په کې وجود ونه لري او کوشش کوي چې صرف خپل سیاسي حریف مغلوب کړي نه دا چې د دواړو هدف ته هیڅ پرېښتیا باندې دواړه طرفونه د افغانستان لپاره کار وکړي.
بل او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تر بل امر پوری د مظاهرو د بندولو امر کړی، دا څومره پر ځای اقدام دی ستاسو په نظر؟
زما په فکر باندې که چېرته امنیتي چارواکي په رښتیا باندې داسې ګواښ وویني چې هغه په بالقوه ډول یا په بالفعل ډول باندې د مظاهرچیانو ژوند د هېواد د وګړو امنیت په خطر کې اچوي، هغوی دا صلاحیت او حق لري چې د مظاهرو ځنډولو لپاره له ولسه غوښتنه وکړي او تر هغه وخته پورې چې د دوهم ځل لپاره دوی ته د مظاهرې کولو د زمینې د برابرېدو خبره کېږي تر هغې پورې د دوی د مظاهرو مخه ونیسي.
د افغانستان د امنیتي چارو کارپو محب الله شریف چې تاسو ورسره د وروستیو پیښو په اړه مرکه اوریده، دوستان وړاندې په خبرونه کې اوري چې په کابل کې د امریکا سفارت د چهارشنبه د ورځې د خونړۍ برید د غندلو ترڅنګ اوس وخت ویلي چې افغانان او نړیوال ملګري د دښمنانو په وړاندې باید یو موټی شي. همدارنګه ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو. د شمالي کوریا په اړه د جاپان د دفاع د وزیر له توندو څرګندونو مو هم خبرو که وختو ځینې نور رپورټونه به مولرو. حقیقت څه دی او تان د څنګه پروګرامونه هم خبرېږي. خو اوس راځو دې ته چې په کابل کې د امریکا سفارت د چهارشنبه د ورځې د خونړۍ پیښې د غندلو ترڅنګ ویلي چې وس وخت چې افغانان او نړیوال ملګری د دښمنانو په وړاندې یو موټی شي. د متحده ایالاتو شرزافر په یو اعلامیه کې په کابل کې په روانه اونۍ کې د نړیوالو هیوادونو غونډه د افغانستان د دښمنانو لپاره یو څرګند پیغام بللی. رضوان مراد په دې اړه تفصیل لري.
په کابل کې د امریکا شارزافیر هوګو لورنس ویلي د روانې جون میاشت په شپږمه په کابل کې جوړیدونکې نړیواله غونډه به ټولو هغو ته چې غواړي افغانانو او افغانستان ته زیان ورسوي بیا دا پیغام ورکړي چې نړیواله ټولنه له افغان حکومت او ولس سره په کلکه ولاړه ده. د متحده ایالاتو سفارت په اعلامیه کې چې نن خپره شوه د ښاغلي لورنس په حواله ویل شوي چې د افغانستان دښمنان نشي بریالي کېدی او هیڅکله به کامیاب نشي. هوګو لورنس ویلي اوس وخت دی چې له خپلو نړیوالو شریکانو سره بزدلو دښمنانو ته په لوړ غږ او ښکاره دا وایو چې دوی به د یو سوله ییز شفاف او باثباته افغانستان د جوړولو لپاره زموږ هوډ مات نه کړي. په افغانستان کې د متحده ایالاتو شارزافیر د افغانستان له حکومت او خلکو سره د امریکا د ملاتړ په دوام ټینګار کړی او وایي چې متحده ایالات به له افغانانو سره د هغوی د یو ښه راتلونکي لپاره اوږه په اوږه ولاړ پاتې وي. د امریکا شارزافیر هوګو لورنس د کابل په پرونی مظاهره کې رامنځته شوی تاوتریخوالي ته هم اشاره کړې او وایي چې سوله ییز اعتراض په ډیموکراسۍ کې د خلکو حق دی او د افغانانو پرونی مظاهره د غصې او ناهیلۍ څرګندولو. خو د ښاغلي لورنس په خبره یو شمېر وړو سیاسي عناصرو له دې سوله ییزې مظاهرې څخه د ځان لپاره ګټه پورته کړه او تاوتریخوالي ته یې لمنه وهله. په کابل کې د متحده ایالاتو سفارت وایي دښمن هڅه کوي د خلکو غصه او خفګان د ځان په ګټه وکاروي او د افغانانو ترمنځ درس او تاوتریخوالی رامنځته کړي. د امریکا متحده ایالاتو ملګرو ملتونو لویدیځو هیوادونو او اسلامي نړۍ د کابل د چهارشنبه ورځې خونړۍ حمله چې شاوخوا سل کسان پکې ووژل شول او څه د پاسه 400 نور ژوبل شول په کلکو ټکو غندلې ده. د افغانستان حکومت وایي د کابل خونړۍ برید حقاني شبکې د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI په مرسته په دې هیواد کې پلان کړی. پاکستان بیا د کابل په برید کې د دې هیواد لاس لرل رد کړی دي. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د جاپان د دفاع وزیر نن ویلي د شمالي کوریا په وړاندې به د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د هر انتخاب د کارونې ملاتړ وکړي. سالم محمد سالی دا موضوع تعقیب کړی دا هم د وسره سره په سټوډیو کې دی نور تفصیل لدا ورو.
انصب د امریکا او جاپان دفاع وزیرانو دغه څرګندونې نن په سنگاپور کې د یو نړیوال امنیتي کانفرنس پر مهال کړې دي. په غونډه کې د جاپان د دفاع وزیر څرګندونې شمالي کوریا ته یو ډول خبرداري وو. هغه وویل د شمالي کوریا په وړاندې د پوځي حملې په ګډون د امریکا متحده ایالاتونو د هر انتخاب ملاتړ کوي. د جاپان دفاع وزیر تومومی اینادا کانفرنس ته وویل
سیمی او د سیمی شاوخوا ته د شمالي کوریا امنیتي خطر اوس نوی پړاو ته داخل سوی دی. دغه خطر ته د ځواب ویلو لپاره د جاپان او امریکا اتحاد خپل همکاري او همغږي جوړ کوي. د امریکا متحده ایالاتونو هم په خبرو او هم په عمل کې څرګنده کړي چې ټول انتخابونه په مخ کې سته. زه د امریکا د دریځ کلک ملاتړ کوم.
د جاپان دفاع وزیر ویل هیواد غواړي د سیمې په امن کې د رول لوبولو لپاره له واشنگتن سره خپل اتحاد ژور کړي. په همدغه کنفرانس کې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس هم د شمالي کوریا په باب توندې څرګندونې وکړې او دغه هیواد یې عاجل پوځي تهدید وباله.
د شمالي کوریا روانه هڅه چې اټومي وسلې جوړې او د وشتلو توانې پیدا کړي نوې خبره نه ده. د شمالی کوریا رژیم په دې برخه کې خپلې هڅې شدیدې کړې دي. د شمالی کوریا اوسنی پروګرام څرګندوي چې دغه هیواد واضحاً هڅه کوي داسې راکټونه ترلاسه کړي چې د اټومي سرو کې د لیږد توان لري. د بین القاره یا لرې واټن شتونکو راکټونو په شمول دغه کار زموږ سیمه ییزو متحدانو او همکارانو او په نړۍ کې ټولو ته مستقیم او چټک ګواښ پیښوي.
تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو او ځینو نورو هیوادونو پر شمالي کوریا ځینې بندیزونه لګولې دي. د سنگاپور امنیتي کانفرنس چې په هغه کې د امریکا او جاپان دفاع وزیرانو دغه څرګندونې کړي د ستراتیژیکو څېړنو د یو نړیوال انسټیټیوټ لخوا رابلل سوی دی.
صالح صاحب درته وایي چې د جاپان او امریکا د دفاع وزیران اوس ولې د خبرداري ډکه لهجه کاروي؟
په دې اړه خو د جاپان او امریکا د دفاع وزیرانو په څرګندونو کې لږ وضاحت ورکول سوی دی. هغه څه چې جیمز ماتیس وویل، شمالي کوریا هڅه کوي اټومي وسلې او بین القاره‌ای راکټونه ترلاسه کړي. جدي ګواښ دا ګڼل کېږي چې شمالي کوریا په دې برخه کې خپلې هڅې زیاتې کړي دي. شمالي کوریا په تیرو شپږو میاشتو کې و راکټي ازموینې کړي دي. شمالي کوریا دغه ورځ د اټومي وسلو څو ازموینې هم کړي دي چې شدید عکس العملونه یې پارولې دي. په وروستي مورد کې شمالي کوریا د دوشنبه په ورځ یو منځنۍ وټن وشتونکو بالستیک توغندۍ وازمایا چې دغه راکټ 450 کیلومتر فاصله ووهله چې د جاپان اوبو ته نږدې ولګید.
سالم احمد سالی و چې د شمالي کوریا چارواکو ته د جاپان او متحده ایالاتو له نوې خبرداري خبر کړو.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو.
زه د کندوز ولایت د ارچي د ولسوالۍ دا زموږ سړک د ارچي یو څه پوخ شوی دی او یو څه پاته دی. بیخي داسې جوړې لري چې موټران نسي تلای، موټران اوارز پکښې کوي. دا زه خپله یو ورځ بار بار کړی و، دوې شپې مې پر لارې تېرې کړې. دا سړک دې ژر تر ژره پوخ شي. دغه زما غږ د کندوز والي و او رئیس جمهور اشرف غني ته ورسوي. وسلام.
سمیع الله خلیمی تندر خبری کم دا خلی پکتیا چمکنی ولسوالۍ څخه. زما غوښتن د لوړ پوړو مقاماتو څخه دا ده چې د پکتیا مرکز ګردیز څخه تر ډنډ پټان سرخه پورې غځېدلی سړک بېرته کنډو کپر شوی ده. دولت دې دا سړک له سره جوړ کړي. دوهم دا چې د پکتیا چمکنی ولسوالۍ شارینه بازار د ګرمي شګې څخه د سترګ رمی د موبایل سیمې پورې سړک هم ډېر خراب ده. د موبایل سیمې خلک دا بېلابېل ستونزو سره مخامخ شوي دي.
په کاناډا کې یو داسې کمیس جوړ شوی چې کولی شي د یو چا تنفسي ناروغي تشخیص کړي. نور پرې لایسمت ساروان نورو.
په کاناډا کې داسې ټیشرت یا بنیان جوړ شو چې د انسان تنفسي ناروغۍ تشخیصولی او حتی د ساتنګۍ په ناروغیو د اخته کسانو تنفس کنټرولولی شي. تر اوسه پورې د روغتیایي یا طبي چارو لپاره ګڼ شمېر سمارت یا ځیرکې جامې جوړې شوي دي. په دغو جامو کې سینسرونه ځای پر ځای شوي وي. په کاناډا کې په تازه جوړ شوي ټیشرت کې څېړونکو هڅه کړې چې یوازې پر تنفسي ناروغیو تمرکز وکړي. دا ټیشرت د سالنډۍ ناروغي پیژني او په څنګ کې د انسان د خوب اختلال هم تشخیصولی شي. دا کمیس د انسان د ناروغۍ یا تکلیف په اړه معلومات ځیرک ټلیفون یا کمپیوټر ته لیږي.
دوستانو په همدې سره ورسېدلو د مازیګر څلور نیمو بجو ته. مخکې له دې نه چې خبرونه درته وړاندې کړو، باید یادونه وکړو چې د خبرونې په راتلونکي برخه کې حقیقت څه دی او تاندې څانګې پروګرامونه خپرېږي. په دې دواړو پروګرامونو کې په حقیقت څه دی کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د پولیسو له قمندان سره مرکه شوې، او په تاندې څانګه کې نن د هغه ځوانانو په اړه غږیږو چې په جبونو کې چړې، چاقوګان او خطرناک وسایل ګرځي. خو مخکې له دې نه چې دې اونیزو پروګرامونو ته ورشو، وخت په افغانستان کې د مازیګر پوره څلور نیمې بجې شوې. یو بار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکي له فریبا ظاهر ناورو.
په کابل ښار کې د نننۍ چاودنو د تلفاتو په اړه زده او نقیز راپورونه ورکول کیږي. ځینې رسنیو د عامې روغتیا وزارت له قبل ویلي چې په دې چاودنو کې 13 تنه وژل شوي او 12 ټپیان دي. خو د دې وزارت ویاند وحید مجروح ازادي راډیو ته ویلي چې د مړو شمیر 4 تنه او ټپیان نه معلوم دي. ویل کیږي د کابل په سرای شمالي کې د مشرانو جرګې د مرستیال عالم زیدیار د زوی د جنازې په مراسمو کې درې چاودنې شوې دي. سلام زیدیار پرون په کابل کې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال وژل شو. بل خو په کابل کې د پرانیو مظاهرو ترتیبونکو د کابل په شیرپور څلور لارې کې د تحسن خیمه درولې او وایي تر هغه به خپل اعتراضونو ته دوام ورکوي څو ولسمشر او د حکومت اجرایی رئیس له دندو لرې نسی. دوی د یو پریکړه لیک په خپرولو سره د لوړ پوړو امنیتي چارواکو د محکمې غوښتنه کړې ده. د کابل ګرنیزون عمومي قمندانۍ له خلکو غوښتي چې د یوې مودې لپاره له اوږدمهاله مظاهرو او لاریونونو ډډه وکړي. دغې قمندانۍ د یوې لامیې په خپرولو سره ویلي چې د دوی موندنې ښیي وسله وال مخالفین په پام کې لري، پر مظاهرچیانو برید وکړي. نن په ارګ کې د فوق العاده امنیتي غونډې پر مهال پریکړه وسوه چې هغه کسان چې د قانون خلاف عمل کړی و پیژندل شي او د قانون سره سم مجازات شي. ټاکل شوی د روسیې د سولې خبرو بل پړاو د جون پر 12مه او 13مه نیټه د قزاقستان په پلازمینه استانا کې وسی. د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس وایي واشنگتن مجهز راکټونو ته د شمالي کوریا د لاسرسي هڅې یو ښکاره خطر بولي. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې په جنوبي ولایت فارس کې په یوې مغازي کې د اور لګیدنې له کبله 13 تنه ټپیان شوي دي. 14 تنه د سیمې په وخت شپې 12 بجې او 45 دقیقې اوسه. د خبرونو پای
خبرنه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. تفصيلي سمو په پانا ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتل شي. وسم مرسي احمد زي له څور زنيو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورزنه هنداره
د ویست انډیز د کرکټ لوبډلې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته د شلورونو په لوبه کې پښپغو وکټو ماتي ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان مرسیل شرف الدین شاکر نن ازادي راډیو ته ویل چې لمړی بیټنګ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پیل کړ او د سیالي لوبډلې لپاره 111 منډې هدف وټاکه. نوموړی وایي چې د هدف ته د ویست انډیز لوبغاړي په ولسم اور کې د سلور لوبغاړو په سوځیدو ورسېدل او لوبه یې وګټله. سبب افغانستان له ویست انډیز سره خپل دوهمه شلوري په غور کې د فوټبال او فوټسال د رمضان کپ ټورنمنت پیل شو. د غور ورزشي امر امیر محمد نن ازادي راډیو ته ویل چې د فوټبال فدراسیون او د غور د فوټسال کمیټې د رمضان کپ ټورنمنت د فوټبال او فوټسال د 12 لوبډلو ترمنځ په سلور ګروپونو کې چې په هر ګروپ کې به درې لوبډلې لوبي کې پیل شو. د نوموړي په وینا دغه سیالي به شل ورځې دوام وکړي. او د اروپا د فوټبال د اتلانو لیګ په وروستۍ پایلوبه کې ریال مادرید او یوونتوس نن شپه سره لوبه کوي. دغه سیالۍ نن شپه د کابل پر وخت د شپې 12 بجې او 15 دقیقې د برېټانیا په کار د فرق کې ترسره کیږي. ریال مادرید تر دې وړاندې 11 ځلې د دغو لوبو اتلولي ګټلې، خو یوونتوس بیا واسه 2 ځلې توانېدلې چې د قهرمانۍ جام خپل کړي. د سپورتي خبرونو په
سپورتي خبرونو مولا ازادي راډیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې په دې خبرونه کې د خبرو شوبو ریپورتونو او مطالبو تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې وګورئ. دا ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې خبري کی په غنو خارونو کې کولای شي چې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام 5.5 موابري د خبري مطالبه برخه پای تر سو ونيزو پروګرامونو ترازو. په حقیقت سره پروګرام کې دا ونی اجمل تورمان د حمید کرسي د نړیوال هوایي دګر د سرحدي پولیسو لوکمندان سید ګلاقا روحاني سره لادي هوایي دګر څخه د نشئی موادو د قاچاق او امدارنګا دغلطه د جالي پاسپورتونو په سنځوغه کېدل او په مجموعي توګه د هوایي دګر
په امنیت ورسره خبرې کړي. حقیقت څه دی پروګرام واورو ورپسې تان د څنګه لا یاده مباحثه.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونې درنو مینوالو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. قدرمن اوریدونکو د حقیقت سره په دې خبرونه کې مو وغوښتل چې په کابل کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو لوقمندان خاغلی سید ګلاقا روحانی سره مرکه ولرو. خاغلی روحانی مترڅنګ دی او د مننې په ترڅ کې به خپلې پوښتنې ورڅخه مطرح کړو. خاغلی روحانی کراته وویل کمې مودې چې تاسو دلته د سرحدی پولیسو قومندان یست، په بیلابیلو برخو کې کوم موارد کشف شوي دي؟ د مخدر مواد قاچاق په برخه کې یا مثلا د تورو پیسو د قاچاق برخه کې په بیلابیلو مواردو کې کوم مسایل تاسو کشف کړی دي او له تاسو سره ثبت دي؟
ډیر مننه. د مخدره مواد قاچاق اکثرا قاچاقبران کوشش کوي چې د هوایي ډګرونه استفاده وکړي، ځکه چې آسان اجرا کیږي او ډیر وخت کمی او ډیر زر غواړي خپل هدف ته رسیدلی شي. خو فکر کوم چې د کابل یا د حامد کرزي هوایي ډګر نه قاچاق د مواد مخدره جریان لري، ځکه چې موږ ډیر تصوردونه په دې مورد کې لرو. تقریبا 15 مورده په دې 2 میاشتو کې ډیر شایده سیموږ هغه کشفوو او هغه نیسو چارس ده او هیروین ده. فکر کوم چې شاید د طلا قاچاق موشي اکثرا موږ نیولی دي، سه خام طلا راځي افغانستان ته یا زی نام نیولی دي. د په مورد کې سلور 15 قضیه لرو او دی پیسو تور پیسو پاک را باندې تر اوسه دستاورد نه لرو، خو امکان لري چې دا کار موجوده.
خغلی روحانی ویل کیږي کوم کسان چې په قاچاق کې لاس لري تر ډیره زوروا کی دي او د په حکومت کې دنه کسان یا مثلا حکومت څخه بهر پخوانی چارواکي نو ویل کیږي چې د دوی لاس دی دغه قاچاق کوونکو تر شا، او کله چې دوی نیول کیږي سفارښونه راځي، پیشنهادونه راځي چې دوی د خوشي شي د دوی ول ملاتړ کیږي. تاسو تر کومه دغه موارد منئ؟
قطعا نه، الحمدلله تر اوسه پورې دا وسو خزي چې مونږ نیولې دي دوی په موارد کې خو قطعا څوک زنګ نه دوالي، نه زنګ راغلی نه پښتنه چا کړی ده. قانون مونږ ته لویدل د خپل ځواب ورکوي، خو فکر کوم شاید دي، مګر تر اوسه پورې کوم چارواکي ماته تر اوسه دي په موارد کې زنګ نه دوالي سي. دوی یا خوشی کوي یا وسره یو کم در نرم مختلار سي.
روحانی صاحب څه ډول کسان قاچاق کوي؟ دا کسان چې نیول شوي دي تر اوسه پورې، آیا دوی نوي نوي قاچاق کولو ته مخه کړې او کنه دوی پخوانی فنی کسان دي چې له مودو راهیسې قاچاق کوي؟ کوم کسان تاسو نیول دي تر اوسه پورې څه ثابته شوي په دې برخه کې؟
دا چې موږ څېړلي دي او پوښتنې مو کړي دي، دا نوې خلک دي، یعنې داسې خلک نه دي چې دوی دوامداره په دې موضوعاتو کې ښکېلي. په دې کې زنانه هم شته او نارینه هم شته، او داسې مجرمین تکراری نه شته چې د جنې تیر شوي، ځکه چې مجرمین تکراری موږ سره ټول حق دي دلته.
روحانی صاحب، یوه بله پوښتنه هغه ده چې ځینې کسان دي چې د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا ممنوع الخروج اعلان شوي دي، داسې کسان تر اوسه پورې څه موارد موجود دي چې دوی د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه غوښتي وي چې بهر ولاړ شي او ستاسو لخوا نیول شوي وي؟ داسې کومې قضیې تاسو لرئ په د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې؟
دا شیان موږ ته کړي دي، بعضي خلک خبر نه وي، بس رقم سي دوی باید ولاړ نشي. موږ نیولې دي بیرته د سرانونې تعریف کړی ده، خو داسې زورواک خلک نه وو، داسې مامورین د دولت وي یا بعضي خلک مقروزین و داشت خلق کوشی تخپل دغه نه شاید دوی ویل سی خبر نی و بعضی خلق کشف لندسی و خلق مک معرف کړي دي سلام علیکم. یعنی تقریبا سلول 15 مورد په دا دوه میاشتو
یو بل موضوع روحانی سی بغداد د جالی پاسپورتونو موضوع را چې ډیر زله ویل کیږي چې ځینی کسان په جالی پاسپورتونو سفر کوي، حتی دا هم ویل کیږي چې د بهرنیو هیوادونو ادبا دلته راځي افغانی پاسپورتونه خلی او د افغانی پاسپورتونو په تاریخ دوی بهرنیو هیوادونو ته سفر کوي. د جالی پاسپورتونو د نیونې په برخه کې ساسي فعالیتونه څه دي؟
خوب دلته پاسپورتونه اکثرا چې دلته په افغانستان کې دی افغانی پاسپورت چې جوړیږي دا زموږ مامورین ښه پیژني. یعنی جالی پاسپورتونه هوایي د کابل هوایي ډګر نه استفاده کېدل ډېر مشکل ده، ځکه چې زموږ دغه افسران چې دي چې دغه وظایف اجرا کوي دوی جالی پاسپورت پیژني او پیژندل کېږي. هغه نور د نور هیوادو جالی پاسپورتونه یا فوتو چینج د شانم اوس نه چلیږي، ځکه چې که د دی جنرال شي په بل ملک ته ځي هلته هغه پیدا کیږي چې دا جالی ده یا فوتو چینج ده بیرته موږ ته دیپورته یي. یعنی تقریبا اوس قاچاق د انسان یا د جالی پاسپورتو له طریقه په هوایي ډګرو کې لږ زر مشکلات اضافه شوي دي او نشي کولی ډېر.
روحانی سب ډیر زل دل شوی چې ات د نړۍ په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې چې د هوایی ډګرونو امنیت خوندی نه دی، مسافر مثلا په ډیر اطمینان سره پرواز نشي کولای، سفر ته نشي تللی. په بیلابیلو هیوادونو کې په هوایی ډګرونو کې تاسو د حملو شاهدان وای، د تروریستي حملو. د افغانستان هوایی ډګر د مسافرینو لپاره په ځانګړي ډول د حامد کرزي نړیوال هوایی ډګر څومره خوندی دی؟ یعنی مسافرین څنګه کولای شي چې په آرامه فضا کې سفر وکړي؟ په دې اړه ستاسو ډاډ دوی ته څه دی؟
د موږ نوم نه معلوم ده چې پولیس د تامین د امن نظماما او د امنیت او مسؤلیت د خلکو د انسانانو سیار چیرې وظیفه یې د هغوی مسؤلیت لري. په دې برخه کې موږ خپل هغه وظایف په ښه توګه کوشش کوو چې اجرایې کړو، خپل د پرسونل روزنې باندې ډېر پام کوو، تجهیزات باندې پام کوو، په عین زمان کې په استحکامات باندې ډېر زیات زموږ تاکید زیات ده او خپل امنګي خپل کشفي ادارات سره دننه او د باندې موږ دوامدار ساتو او انشاءالله چې زموږ هیوادوال او بهرني ادبا اوسېدل ته تردد لري او رفتامات کې د هوایي ډګر د حمد کرزي نه انشاءالله چې دوی ډاډمن اوسي، موږ مطمئن د دوی امنیت او مسؤلیت مسؤلین یو.
په دې اړه ګواښونه هم نه دي شوي؟ مثلا چې ګواښونه شوي په دې برخه کې چې امنیتي ګواښونه سه موجود دي؟
موږ چې دلته راغلي یو کوم څه ګواښ دې خواته متوجه نه ده، خو دلته هر څوک چې هر انسان یا هر جای یا هر څوک خصوصا په افغانستان کې په خپل موقف سره تهدید لاندې ده باید خپل تدابیر ولري.
ښاغلی روحانی، د اداري فساد په اړه ویل کیږي چې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر ځینې کارکوونکي په فساد اخته دي، په فساد کې ښکېل دي. تر کومه تاسې دا منئ چې رښتیا هم کارکوونکي په فساد کې ښکېل دي؟ او په دې برخه کې تر اوسه پورې تاسې پلټنې څېړنې څخي داسې څوک مو په دې تور نیولی دي چې په فساد کې ښکېل وي؟
موږ پولیسو بره علاوه د دې چې په یو اداره کې مسؤول یو پولیس هم یو، تر څو چې موږ شواهد مدارک دغه شیان په یو قضیه کې یا په یو شی کې ونو قطع نشو کولی چې یو څوک متهم کړو په دې موضوع باندې چې خدای نه خواسته دوی په فساد باندې اخته دي. خو بدبختانه دغه موضوع اوس په افغانستان کې اوس رواج شوی ده چې فساد اداري د افغانستان په اداراتو کې وجود لري. خو فکر کوم چې په د حامد کرزي په هوایي ډګر کې چون چې د دولت ټول شوا فوکس توجه دی خو ته زیات ده، یعنی کوشش دومره څوک نشي کولی چې فساد اداري مستر شي. داسې پیښه تر اوسه د ما په وخت کې نه ده پیدا شوی.
روحانی صاحب، ته حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې یوازې په سرحدي پولیسو لخوا څارنه کیږي او کنه نور امنیتي ارګانونه هم شته چې د هوایي ډګر د امنیت یا په نورو بیلابیلو برخو کې چې په امنیتي موضوعات پورې مربوط دي په ګډه سره کار کوي؟
په دې مورد کې خو زموږ امنیتي ملي هم ستل کار کوي. د مواد مخدره یو بخشلای دلته مصروف دی پیوند پولیس سو بخشونی دی سی کاش ده و استخبارات ده و مثلا قاچاق ده و عملیات فضایی ده در طول باندې کار کوي دی مسائل باندې تقریبا شپږ واته ارګان دی سی علایده علایده دوی خپل پروژه لري او باندې کار کوي.
یو ورخته پښتنه غدا چې خغل روحاني ستاسو د کارونو په وړاندې لوی پرتیستونځي څه دي او د دوی د هواري لپاره ستاسو پلانونه او پروګرامونه څه دي؟
زموږ د کار سی مات سپارل شوی دا ډیر مهم کارم ده. ټول د دنیا خلک او خصوصا د افغانستان د خلکو د خدمت لپاره ډیر زیات مهم ځای ده. ز کوشش کوم چې په هغه ارزیابی سم کړی هغه په ډیر نږدې وخت کې د عملی جنبه پیدا کی او امیدوار یم چې په دې مورد کې مې د کورنۍ چارو محترم وزیر صاحب او د افغانستان ولسمشر په دې مورد کې موږ سپورټ کی تر څو چې موږ وکولی شو چې د افغانستان د جوړې دا هغه د مبدا نقطه هوایی ډګر د کابل هوایی ډګر شي او موږ وکولی شو چې هغه ستونزې او نواقص چې په تیرو شپاړسو ولسو کلو کې وو ډیر پلان وخت کې دا حل کو.
مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو اوریدل چې ښاغلی روحانی د حامد کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې د دغه هوایی ډګر د کارکونکو کیلچا په اداري فساد کې رات کړه او دغه شندوی ویل چې د هوایی ډګر فضا د مسافرینو د پروازونو او سفرونو لپاره خوندي ده. ځینې ستونزې هم دوی یادونه وکړي چې په وړاندې پروګرامونه او پلانونه لري او په دې برخه کې د حکومت د املاتړ غوښتنه وکړه د چې تر کومه دغه ستونزې چې دوی یاد کړي دي چې د څو کلونو پرتی ستونزې دي په لنډ وخت کې به هواري شي او کنه د به وخت راته وي د خبرونې وخت هم دومره وو. تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارو. خبر رسولره
دا د ازادي رادیو ده. لیدلې په مووی چې یو شمیر ځوانان له ځان سره په جیبونو کې چړې، چاقوغان، بوکس پنجي او نور خطرناک وسایل ګرځي. دا ډول خطرناک وسایلو ګرځول څه واقعب لري، څه ستونزې رامنځته کولی شي؟ دا اونۍ همایون هیواد تاندې څنګ پروګرام پر همدې موضوع جوړ کړی.
تاندې څنګ
د ځوانانو خبرونه
جوڑاون کئی ہمایون ہیواد
دا تاندی چانگی خوگو آوریدن کو سلام. نن سبا یو شمیر ځوانان په وړو مسایلو لانجی کوي. چاقو، برچی، بوکس پنجی او نور داسې وسایل له ځان سره ګرځوي چې نورو او ځان ته پرې ضرر رسولی شي. احساساتي چلندونه او د چاقو، برچی او بوکس پنجی ګرځول څه پایلې له ځان سره لري؟ دا به په دې خپرونه کې را سره واورئ چې ما همایون هیواد جوړه کړې.
ډېرې په وړو وړو خبرو دی جنګونه کوي او قتلونه کوي.
هېڅ چا سره دی جنجال نه کوي چې داسې ځای ته بیا رانه شي.
په لویه کې دا چاپېریال باید بدل شي، په وړو برخو کې محیطي چاپېریال باید بدل شي چې مسؤلینې دي.
د چاقو، برچی، بوکس پنجی او نورو جاریحه وسایلو درلودل په افغاني ټولنه کې یو عادي خبره ده. یو شمیر ځوانان د نورو د ویرولو او په ټولنه کې د ځان د ثابتولو په خاطر دغه وسایل اوس په جیبونو کې ګرځوي. دوی ډیر وخت جنگ په پیسو غواړي او چرته چې د بل کس وړه ستونزه وي یا خپل دوی له ستونزې سره مخ کیږي د غټولو او د ځان په ګټه د تمامولو هڅه یې کوي چې په پایله کې ډیر کله دغه ځوانان زخمیان کیږي، وژل کیږي او یا هم د زندان د تمبو شاته لیږل کیږي. همداسې یوه کیسه د کابل اوسیدونکی حمید راته کوي.
نو مالته دکان درلودو دا چې و د دې دکان نونو مالک او پلاری او دا زوی به پانتون کې چې بل سم سره به بل ملګری به جنگ شو دی ته به غږ کول لی ځان باندې منابای نومې خو منابای نومې په ځانې خو وروره بس به دې ته غږ کو نو دې سره به چاقو هم و بکس پنجاب هم ورسره وه. نو دا یې د ډلې مشر و، دې سره مشخص څو کسان و، نو بس دا ټول به ورتلل. هغه کوم کسانو چې به دې سره شخړه کړې وه هماغه به یې راونیوه. ښه ډېر به یې ووهلو، داسې به یې ووهلو چې شبخانې ته به یې ورسولو، او چا یې مخنیوی هم نه شو کولی، ځکه چې دوی هم په حکومت کې هم ډېره واسطه درلودله. په دې خاطر باندې نو بیا په یو وخت کې کوم کوڅه کې جنګ شوی او بل ملګری راغلی و چې زه خپلانی کس والیم، نو دی هم ځان سره بیولی و. بیا د شپې چې د هماغې سره جنګ کړی و، دا هم چاقو باندې والی و، نو بیا دا هم پاق ورسېدلو مړ شو.
دغسې ستونزې یوازې تر ښارونو محدودې نه دي، په کلیوالو سیمو کې بیا د جنګ کولو په خاطر نورې بهانې هم شته. د خوست اوسیدونکی منور د هغو پیښو یادونه کوي چې د ځوانانو د احساساتي چلندونو له کبله رامنځته کیږي.
ډېرې په وړو وړو خبرو دی، جنګونه کوي او قتلونه کوي. مثلا ګارد یو موټر باندې څوک ګارد ور وکړي، د بل ور جګ شي مړې کړي، ټول دې ګارد وکړو. او د یو کور نه څوک سپای مړ کړي، بل پې غور ورکړي چې د سپای در نه مړ کړو، دا یې ور جګ شي او بل مړ کړي. نو اکثره داسې موندې کېدي ورور چې شپږ در شو څلوېښت کاله وتلی وي او دا ښار ته نه وي لاړ. همالته بس بدمشي کې ورور ساروي، نه د پلار مني، نه د ورور مني، نه د مشر مني، نه د کشر مني. بس چې څه زړه هغه کوي، نشې مثال یو شی بل شی. خو ښه دا ده چې تعلیم وکړي دوی، دوی چیرته تعلیم وکړي، خو هلته مکتب مکتبو استادان خپله داسې دي لکه دوی، په دې خاطر هلته مشکلات ډېر دي.
ارواپو استاد ضیاءالحق شمس وایي افغاني ټولنه د چلندونو له اړخه یوه ځیږه ټولنه ده. دلته ډېر کارونه او خبرې په زور کېږي. د هغه په باور کله چې ټولنه داسې وي، دا حالت ځوانان هم متاثره کوي.
زمون محیط ډیر زیګ محیط دی. تاسو باندې بازار ته ووځئ، پم د ښار کې استن رنگونه ډیر تیز دي، ډیر زیګ دي، ترانسپورت ډیر زیګ چلیږي، خبرې په جګ غږ باندې کېږي، د سیبل د ټولو جګ دی، غوګونه ټول لوړ د سیبل سره بلد دي، موسیقي ډیر زیګ اوریدل کېږي. دغه ټول داسې ښیي چې محیط او چاپیریال چې دی، دې ته عیار شوی نه دی چې دلته معتدل انسان په معتدل روحیې سره، معتدل روان سره وشي کولی ژوند وکړي. معمولا ډیر غیر معتدل او غیر منل شوي اصول په دې کې مطرح دي، اوس شته دي، فضا دغسې ده. زمونږ رابطه هم محیط سره په همدغه شرایط کېږي. مونږ باید محیط سره ځان عیار کړو، په دې خاطر چې محیط ډیر زیګ دی. زه هم یو زیګ کس جوړیږم تر څو وشم کولای په دغه محیط کې ژوند وکم. د بې سواده میندو پلرونو، د ډیر بد فرهنګ کورنیو، د ډیر نا اسلوبه او غلطو فرهنګي ارزښتونو د شتون له وجې، او د ډیر پراخې محرومیتي پیښې له وجې، د جنګ له وجې، د ډیر ډیر نورو شیانو له وجې چې زموږ محیط کې چاپیریال شته ده، زموږ جوړښت په کلونو کې همداسې کېږي.
د کابل ولایت د امنیه قوماندانۍ په نظارت خونه کې ډیر هغه ځوانان تر نظارت او توقیف لاندې چې په وړو مسایلو یې سره خوړلې دي. دلته راغلي ځوانان په خپلو کړنو پښیمان بریښي. رحمت الله چې خپله د کابل په درېیم امنیتي حوزې کې پولیس و، وایي په یوه وړه مسله یې له یوه بل امنیتي کس سره لانجه وکړه چې د هماغې لانجې په سبب دی اوس په توقیف خونه کې دی.
کوم وخت موږ داسې یو ځای نه و لیدلی، موږ آزاده زندگی کړې وه. دلته چې راغلو، دلته داسې خلکې ول چې ډېر خطرناکه خلکې چې قتل یې کړی و. دا خلکې چې موږ ولیده، موږ بیرون څخه هلته زندگی لرو، خو دلته خو نن ورځ هم چې شپږو ورځې تېرې شوي بیا بلد شوي یو. خو هما ځای ډېر وحشتناکه ځای ده. ما پس سار کې تر 3000 شمیرو پورې حساب تولې. دلته مې ها یو روش شمیره مې زده ده چې هر ځای ته مغه وای، ما خپل شمیره مې دی یاد وتلې ده. په ذهن ډیر فشار راولي چې دې ځوانان ول نن دلته جوړ تیار منګولي دل، یو شپم جوړ ولې دل چنن را وصل په سبا باندې دلته وند شپه به چې وخلې دالې زو کې به وتل.
کچره له دغه ځای ووځي بیا به دې رویا څه ډول وي؟ کوم خبرو ته پام کوي؟
که زه د دې ځای پاز په خیر کده خلکو دعا وی، او زه د ځای نو وزم، خلکو سره به ډېر په نرمي او ډېر په انسانیت خلکو سره رویه وکوم. خو دغه خبر مې د ځوانانو ته او سپینګیرو ته، څوک چې بیرون آزاد دي، چې هیڅ وخت کې کوم د هیڅ چا سره دی جنجال نه کی چې داسې ځای ته بیا رانه شي.
استاد ضیاءالحق شمس وایي هغه کسان چې په وړو مسایلو جنګونه کوي، د عقل پر ځای احساسات زورور وي. خو کله چې دوی د احساساتي کړنو له بدو پایلو سره مخ شي، هغه وخت بیا پوهیږي چې دوی په سمه نه وو.
علت اساسا تر اوسه پورې د څېړنو له مخې دا دی چې د دغه کسانو معمولا د سنجونې برخه په وجود کې ډېره ضعیفه وي. عقلي برخه یې، د ارتباطاتو سنجونې، ټولنیزه روزنه یې، د تفاهم او د منطق توانمندي ډېره ضعیفه وي، ډېره کمه وي. برعکس د هغې خواته ګرموالی د وجود احساسات، عواطف، ځانباوري، خپل ځان باندې مینتوب یې دی تر اخر حده پورې لوړ وي. کله چې دا موازنه نه وي برابره، په ډېر طبیعي ډول سره عادي ځایونو کې په عادي مسایلو کې لویې پیښې راځي بیا د همدغه کسانو همیشنی عذاب وجدان هم چې دی د همدې کسانو په سر باندې راځي ځکه چې عذاب وجدان هم چې دی وجداني عذاب هم چې دی معمولا په هغه کسانو کې را پیدا کیږي چې هغوی احساسات ډېر لوړ ساتي سنجش ډېر راکم وي پایله ته چې کله مخ کیږي بیا هغه وخت کې وایي چې او ولا داسې وشول بیا ځینې چې آرام کرکټر لري آرام شخصیت لري له خپل ځانه سره نه نه زغمي او تیروي چې دا جلد مخ ډېر غورځیږي او د باندې ډېر بدرنګه کیږي او فزیک ډېر خرابیږي
اے خدا یا قلرا اے خدا یا پوہارا سڑکے مضبوط را او سینہ لو یارا اے خدا یا قلرا اے خدا یا پوہارا سڑکے مضبوط را او سینہ لو یارا او سینہ لو یارا
عبدالرشید هغه زده کوونکی دی چې له خپلو استادانو سره یې لانجه کړې او له یوې میاشتې زیات وخت کېږي چې بندي دی. دی وایي دوه ورځې ښوونځي ته ورنغی، په درېیمه ورځ چې ورغی لومړی د ښوونځي سرمعلم څپېړه ورکړه.
رښتیا خبره ته کوم ورځ ځکه رانغلم بله څپېړه راچل معلم در سم قسم نه کمل بیا مکتب ته راسم نه خبر باندې ما سړی ته سپړه ورچې تر څو یو دوه استادان نور راجک شوغم بنا را باندې وکړم دوه یې د تې نور شاګردان راغلم د تې ویل معلم در استادانو ته خصنه یم ځکه پلار په جایم د سبق راښیي د تې شاګردان ته مې یو دوه لس ور واچول او د هغې کې زه تې په ځان نه یم خبر سوی هغه لس په شاګردان ولګېدل او که استادان لګېدلې دي خالي یو دوه لسم خپلې دفاع لپاره اچولې دي.
دغه ځوانان چې وي کنه لکه بهر لانجې کوي جنګونه کوي او سرحد بیا دلته رارسېږي څه وایې ته
ځوانانو ته؟ خو مې دا وینا داسې وړو وړو خبرې ذاتي جنګ نه کوي او پرېږدېږ دي دغه کارونه هلته زندان ته سر راسي ډېر خلک دي داسې په کور هم لا څوک نشته دوی دلته په زندان پراته دي. ځوانانو ته مې دغه وینا داسې څه جنګ هغه دي ونه کړي څه کتلونه څه دي جرم دي ونه کړي کینو جیم بیا دغه زندان ته ورته خپله خوښه.
استاد ضیاءالحق شمس وایي ځوانان ډېر وخت د خپل قدرت د نمایش په خاطر ډلې هم جوړوي خو دغه ډلې چې کوم اخلاق نور ځوانانو ته لیږدوي په ټولنه کې ډېرې ستونزې جوړولی شي.
تربیت او ښوونه سیستم او میکانیزم زموږ ټولنه کې د پورته نه چې کله ښکته انتقالیږي د ډلو د بانډونو له لارې نه انتقالیږي. بانډونه دا چې کله انتقالوي طبیعي ده چې خپل ارزښتونه دوی انتقالوي چاقو د دوی ارزښت دی ټوپک د دوی ارزښت دی جګې چغې وهل د دوی ارزښت دی وهل یو بل ټکول خلک عاجزه کول د دوی ارزښت دی فلمي مستقیم منفي کرکټر اخیستل د دوی ارزښت دی. نو طبیعي ده چې په دغو بانډونو باندې باید کار وشي. مخکې دي دغه وسایل توکي نن خو زموږ په ټولنه کې ټوپک آزاد خرڅیږي ټول هغه وسایل چې انسان تهدیدوي د قانون له نظره او د انساني پوهې له نظره د عقل له نظره ممنوع دي هغه هر ځای کې چې وي. بناً زموږ بازار هم د شانو ډک دی په لویه کې دا چاپیریال باید بدل شي په وړو برخو کې محیطي چاپیریال باید بدل شي چې مسؤلینې دي په درېیم ګام کې د فزیکي برخورد نه وروسته په شخص کې باید تغییر راشي.
د استاد شمس په باور په ځینو ځوانانو کې د ماشومتوب د وخت پټې غوټې هم د دې سبب کېږي چې چاقو برچی او بوکس پنجې له ځان سره وګرځوي. نوموړی وایي کله چې پر ځوانانو د کورنۍ اثر ډېر نه وي دوی بهر ته وځي او هلته ناسم موډلونه ځان ته ټاکي.
په ځینو افرادو کې به کېدی شي د کوچنیوالي ځینې غوټې وي هغوی چې کله را لوی شي پلار نه وي مثلا ورور په خپل کار وسېتلی وي په کور کې سیاستر وي چې ډېر تاثیر په دوی باندې نه لري دی پاتې کېږي او بهرنی محیط دی د خپل ځان لپاره موډل انتخابوي چې څنګه ځان ځواني څنګه ښکاره کړي چې زه اوس یو څوک یم. نو طبیعي ده چې محیط له مخې نه الګوګانې اخلي محیط چې کله زدي وي همدغه الګوګانې ورته ورکوي دوی په همدغه شرایطو په همدغه شکلونو چې تاسو یادونه وکړله او خپرونه کې موضوع ده راڅرګندېږي. بیا نو په دې خاطر چې دغه شی وساتي په دوهم ګام کې خپل دغه شخصیت وساتي دغه هویت وساتي دغه موډل ته چې راننوتلی دی دا سم څرګندونه یې وکړي په دې له لارې د هرې وسه څه برخورد کوي کېدای شي جرمي نتایج ولري کېدای شي پیښې په پای کې شوي وي کېدای شي سرنوشت یې ډېر بد شوی وي قتلونو ته رسېدلی وي ډېر نورې پیښې احتمالا کېدای شي ورسره وشي.
د کابل ولایت د توقیف خونې مشر سمونوال عبدالله وریاخیل وایي په زندان کې ډېر هغه ځوانان ورسره شته چې په وړو مسایلو یې جنګونه کړي. دی وایي زندان د ځوانانو لپاره مناسب ځای نه دی او دوی باید داسې کار ونه کړي چې اخر انجام یې زندان وي.
دوی لپاره زندان مؤثر نه ده دوی باید خپل تحصیل وکړي په عادي عادي جنجالو باندې غټلو اشغال جګه شوی ده هیڅ خبر به نه دي ماشوم په سر به جنگ کړی او په کې چا خو کسي شوی ده. پر مثال ور ته پنځه سو فلن د سرنوشت سره فلن په زندان کې تری دي ته باید سما لار خونه باید وسی دې ځوانانو دا جای نه ده چې دلته په زندان کې دا وطن ضرورت لري دې ځوانانو د وطن باید په ګډه سره لاس ورکو او جوړ کړو او موږ پیغام هم دغه ده چې موږ باید ډیر حوصله وکړو موږ باید ډیر گزشت ولرو چې په مثال پاینده کې نسیس به در سرنوش باندې دوچار شو.
خوږو اوریدونکو دا خبرونه مو هم دلته پای ته رسی تر بلې خبرونه مو په لاس پرم.
خبر وسرولم دود در غرودا شور نادی خبر دا توک چی جنگ غوڑی دے جنگل زور نادی خبر وسرولم دود در غرودا شور نادی خبر سرولم سما بچی لاد گودر رکی یاد وی زما بچی لاد گودر ور رکی یاد وی کوئی پ گودر لگے دلی اور ندی خبر دا توچ جنگ غڑی دے جنگل زورن